دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دی غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه وایي د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول دغه حکومت په رسمیت پیژندل به ډېر اغېز ونه لري.
که چېرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي؟ دا مسله به د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې وڅېړو. په اروزګان کې یو شمېر ځوانان وایي طالب چارواکي په شخصي ژوند کې ډېره مداخله کوي.
د موږ په تیر نظام کښې څنګه ژېره به مو سره سمه کړه. سټان مو ډېر خوند ته کوي اوس په دې نوي انقلاب کښې موږ هېڅ شي په خوند نه پوهېږو.
له کندز ښاره په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي.
تصمیم مې جدي دا ځلي نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله.
دغه راز د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس دی یا شکست سکوت خپرونه هم مه هېروئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د پاکستان او تاجکستان مشرانو پر افغانستان خبرې وکړې. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سوي د افغانستان پر اوسني وضعیت، سولې او ثبات او بشري مرستو ټینګار وکړ. عمران خان په ځانګړي ډول په اوس وخت کې له افغانستان سره د بشري مرستو اړتیا مهمه وبلله او د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره یې له دې هېواد سره د اقتصادي راکړو ورکړو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم په داسل کې د تاجکستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې چې د تاجکستان او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترینګلې سوي دي. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې او طالبانو د هغه دا غوښتنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګڼې چینایي الوتکې بګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وایي بګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلي او نه هم چینایي ځواکونه. تېره شپه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې سوې وې چې د بګرام هوایي اډې څراغونه ناببره روښانه سوي او د چینایانو څو الوتکې په دې هوایي اډې کې کښېناستلې دي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلو فربایت او د هغې د ژوند شریک رامیش نیګزی ته موقع ورکړل سوه چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیلباو ښار په سیالۍ کې ګډون وکړي. هغې له بایت له سیالۍ وروسته خپل احساسات داسې څرګند کړل.
ډېر ښه احساس کوم، اوښکې مې نشم درولی. د ټولو له هر کلي ډېره مننه. دلته لوبه راته لوی ویاړ دی.
نیلوفر باید له نږدې سلو نورو افغانانو سره د اګست پر شلمه یعنی پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو پنځه ورځې وروسته د هسپانیا پلازمینې مادرید ته پناه یووړه. په پروني مسابقه کې هسپانوي لوبغاړو دواړو افغان لوبغاړو ته په ګلانو هرکلی ووایه. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. د کورونا د ډلټا بڼې خپرېدو او د بېوزلو دغه راز شتمنو هېوادونو ترمنځ د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې د مړینو تر نیمایي ډېره برخه په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې ثبت شوې ده. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2.5 میلیونه مړه سوي دي، حال دا چې همدومره نور په یو نیم کال کې مړه سوي وو. تېره اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه سوي دي. دا په اصل کې ده چې په ځینو هېوادونو کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي، خو په نورو هېوادونو کې بیا خلکو ته کافي واکسین نه رسېږي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خو په نوم واکمن ګوند تر نورې مخکې دی. له یوې خوا واکمن ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا ادعاوې کړي دي، له بلې خوا د اپوزیسیون عمده ډلې په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې هم سوي دي. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 50% شمیرل سوي رایو له مخې د ګرجستان خوب ګوند 28.6% رایې ګټلي، خو متحد غورځنګ 10.15% رایې خپلې کړې دي. پاتې رایې د 48 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. پر نویو ټاکنو ته اپوزیسیون تر ډیره د واکمن د ګرجستان د خوب ګوند لپاره د ټول پښتنې په سترګه ګوري. دغه ټاکنې د جلا وطن پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله، د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر ماموریت غور کوي. په داسل کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلد ایم سونتانګ ورځپاڼې نن خپور کړی دی. د سند له مخې دا ډول یو پوځي ماموریت په د اوکراین په سرحد کې د روسیې روانو پوځي فعالیتونو ته په پام سره د اوکراین سره د پیوستون څرګندوی وي. خبرونه مو لازدي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره د یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو د ټینګار تر څنګ دا خبرداری هم ورکړی چې که دا مرستې بندې شي د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، لومړي وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له ټیارټي سره مرکه کې ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډېر اغېز به ونه لري. خوغلی خان د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیا ډېره مهمه بولي.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېره اغېز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان لومړی وزیر پر امریکا هم غږ کوي چې اوس یا وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. وقتا د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله دا خبره تکرار کړي، خو لا هېڅ یو هېواد د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کوي او زیاتوي که چیرې دا مرستې بندې شي، نه یوازې دا چې په دې هېواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېرو ویاندویانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو ننګه کړي او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. ونې وړاندې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوي او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نېټې تر ننه د پاکستان په ګډون هېڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلې شوي. که څه هم طالبان دا نه مني چې غنی له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي کې عمران خان هڅه پیل کړي چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبرې کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکېچ یو موضوع ته پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترخوا د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. خو له رسنیو سره د طالبانو یو شمېر غړو په خپلو مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
د حقوقي او سیاسي چارو په د صفحه هم را سره وصل شوې ده. صفحه خبرونه ته خراغ لاست. ولی پاکستان د طالبانو د پرسمت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي، ولی په دې برخه کې خپل لومړی ګام نه پورته کوي؟ هغه څه چې د 1990 لسیزې په دوهمه نیمایي کې پورته کړی وو او د طالبانو د وخت رژیم یې پرسمت پیژندلی وو.
ډېره مهرباني ستاسو پوښتنې ده. خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزه اوس یوازې په رسمیت وپېژنم، دا سندشي چې لکه هغه تېر ځلي غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي د دنیا د خوانه، او دی به یوازې پاتې بیا هم بدنامېږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هېوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپېژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هېواد دی وي چې دوی یې په رسمیت وپېژني.
صافی صاحب، عمران خان د دې تر څنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسني وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو ته ضرر رسوي او که د افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمني د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولس ته ضرر رسوي، ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټولو تاجرانو شتمنو د هغه کاروباریانو افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه تر اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د په ټپه ولاړ دی. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دی په رسمیت وپېژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د عمر نه تعویلیږي، او افغانۍ د 500 ډالرو نه 100 افغانیو ته $1 وختله. نو په دې لحاظ دا که بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظ دا مملکت په سقوط وکړي.
همدا موضوع چې عمران خان ویلي د افغانستان مخکینی حکومتونو تقریبا پسلو کې اویا بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلیده او دغه تقریبا اوس قطه شوې ده. دغه خبرداري چې کچېری دغه مرستې ونشي له افغانستان سره تاسو هم ویل چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط، آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنی حکومت به سقوط وکړي؟
معنی دا ده که سقوط وکړي نو نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې څه ونه لري او هېوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې هم ورته ور نه کړي، نو تاسې څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالی د نفوس دا کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
ډېره مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو پوه ودیر صافی و چې د پاکستان د صدراعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. په دې اړه خپل نظر راسره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونه ته.
د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې له 1.5 زرو څخه زیاتو کسانو لپاره د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دغه ریاست لخوا خپره شوی راغلی چې دغه کسان د جوزجان ولایت د شبرغان ښار په جنګل باغ کې د لښتیو پاکولو او په نورو ولسوالیو کې کار ته د پلو جوړولو لپاره په کار ګمارل کېږي. خبر ځای زیاتوي چې د دې کسانو له ډلې 1500 په منګجک، 1500 په مردیان او 640 کسان یې د شبرغان په جنګل باغ کې په کار ګمارل کېږي. د جوزجان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې دا به د یادو کسانو د اقتصاد د ښه والي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ډېری ځوانانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وزګارتیا شکایت درلود. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په داسې حال کې چې د دوی د کال له بیا پیل شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو لا یې هم د افغانستان بانک سره ستونزې نه دي هوارې شوي. د دغې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل هره اونۍ افغانستان بانک صرافانو ته یوازې $200 یا 60,000 افغانۍ ورکوي چې دې محدودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. نوموړي وویل دوی تېره ورځ د افغانستان بانک له مسؤلینو سره خبرې کړي او هغوی د ستونزې د هوارې ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي حاجي دادګل په وینا که چیرې د دوی دا ستونزه هوار نشي، بیا ځلې به خپل فعالیتونه ودروي. دا ستونزې او محدودیتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن او نړیوال بانک د افغانستان بانک پانګه کنګل کړه. او نن په کابل کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او لس پوله، یو ایرو 104 افغانۍ، یو پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 1501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي واسمي ځوانړي والا موضوع د قطر په پارلماني انتخاباتو کې راي ورکوونکو له شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نه کړه. له دې ناهیلي کوونکې نتیجې وروسته هم دا خزي وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي. په دې اړه نور جزئیات به له ملالای بشیر نه واورو.
مننه نوري صاحب. په قطر کې د 15 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هیواد امیر ټاکي. په دې هیواد کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 50 کلنه ده. دا د نرسینګ په برخه کې مدیر ده او په دغو انتخاباتو کې د دوهله مرخي ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري شذو غشتنه کړې چې خپل نظر باید وایي او پراتلونکو کې پیاوړو شذینه کاندیدانو ته رای ورکړي. الجسیم رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور شذې دي هم له یو شمیر نارینه وو څخه اوریدلی دي چې شذې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دی په خپل رشته کې چې روغتیا ده پر پالیسۍ تمرکز کړی او غوښتل یې د کار او تقاعدۍ په برخه کې کار وکړي. کته هم په دې ورستۍ کې د شذو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راغلي دي چې پکښې د شذو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي. خو د بشري حقونو ادارې پر قطر انتقاد کړی دی چې تر اوسه هم د شذو لپاره د سرپرست سیستم لري. شذې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازه ته اړتیا لري. د بشري حقونو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دغه اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل شو او د قطر د سایبري امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې کړې وې. نوري صاحب، ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو او هغوی د اولادونو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شذینه وزیر ده او نوم یې حنان محمد الکواری دی چې د عامې روغتیا وزیر ده.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو وامر د چي په قطر کې په ورستیو پرلماني انتخاباتو کې چې شپږ غشتو خزینه کاندیدانو ځانونه کاندید کړي او یو هم انتخاب نشو. قطر هم هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په پروسه کې او د غراز له هغه ورسته د افغانستان پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی. قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې قطر یو خه بیلګه د اسلامي رژیم یا اسلامي نظام چې طالبان هم په افغانستان کې کولی شي له هغه ډیر زده کړه وکړي او د هغه موډل یا نمونه په هغه هیواد کې ورڅخه استفاده وکړي. البته د قطر د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې په قطر کې د لوړو زده کړو له محسسو نیمایي فارغان ښځې جوړوي او په ادارو کې هم له سلو د نیمایي برخې زیات ښځینه کارکوونکي دي په ملکي ادارو کې په کارونو بوخت دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. ازادی راڈیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات و خبر شد. د کندوز سیمه ایز چارواکو د ښار له بېلابېلو برخو څخه پر نشه یي موادو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې روغتون ته لیږدولي دي. روږدي کسان هم خوښ دي چې روغتون ته لیږدول شوي او غواړي چې له روږدو ځان خلاص کړي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې سیمه ایز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روږدي کسان راټول او د درملنې په خاطر یې د دې ولایت د روږدو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستوي کې چې پر نشې توکو روږدي کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي، د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم 30 کلن ځوان چې پر نشې توکو روغ دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی، وایي له 13 کالو راهیسې نشې کولې.
قاچاق برای شه بگیره نهارای گم فروشه باید گم شوه که ما ممرو این پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کو پلورون که او قچاق بران و نیسی زکه کلی چی موج لروختون سخه رخصت کیجو بیر تپردی مرز اختن نسو موج لامارت اسلامی او ده روختون لچارواکو خواشیو زموج خدمت کوی او دلت زموج لپاره هر دول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه روختون تا دی درملن پا خاطر راودل شوی دای د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهراً 30 کلن معلومیږي، خو د نوموړي په وینا عمر 30 کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه، نو تصمیم مې جدید ازلې نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو اخه دوستان دنه چې بس مور د مور یو کې بس اولاد اولاد دنه جدا کېږي به دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه دي لرې کوي، نو خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ روډې ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډېر ښه اقدام نه موږ ډېر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډېر په عذاب ول غلاګانې کولې، د خلکو کورونه دغه یو ځای ته راټول کړل. موږ ته ډېر خوشحاله استو د دې ډېر ښه اقدام وکړو.
په کندز کې د روغدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روغدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤول ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسترهای ما موجود است و مجاهدین هم همکار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تن ناروغان پر روختون که بستر دی او په دې برخه کې د امارت اسلامی چارواکي هم له موږ سره همکاری کوي. د پخوا په پرتله د روغتو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغل او زموږ کارونه هم په ښه توګه پر مخ ځي.
په کندز کې امنیتي چارواکي وایي چې دوی په دغه ولایت کې د نشې توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده، خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو د نشې توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روغدو کسانو شمېر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جلدی سیمادارن 33 نفر فروشنده ایما د مابست تقریبا داریم اکیاس کې کدام
تر اوسه پورې کابو درې دیرشتنه د نشئی توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون لخوا نیول شوي او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشئی توکي پلورل او خلک روږدي کول. موږ خپل ولس ته ډاډ ورکوو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشئی توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
له دې وړاندې د دې ولایت پخوانیو دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل له مخې په کندز ولایت کې کابو 1500 تنه پر نشئی توکو روږدي کسان موجود دي، خو اوس د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روږدو کسانو په شمېر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
په اورزګان کې یو شمېر ځوانان وایي طالب چارواکو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. یو شمېر ځوانان ازادي راډیو ته وویل چې طالب وسلوال یې نه پرېږدي چې ګیري وخري یا هم د سر ویښتان جوړ کړي. له بلې خوا په دې ولایت کې سلمانان بیا وایي چې په کاروبار کې 90% کموالی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لاډلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسې وویل
مانی د موږ په تیې نظام کې شوکرو زړه مو ډېر ډاډه وروره بستان مو څنګه ژره به مو سره سم کړه سټان مو ډېر خوند ته کوي. اوس په دې نوي انقلاب کې موږ هیڅ شي په خوند نه پوهیږو. واښو ګرمه کې وایته د دولت نه پاره چپلای خو ورزي وروره وجره جوړې دی کړې نه زموږ په خواهش دی څه کار لري وروره. د دې په شخصیت موږ کانو موږ په شخصیت دي کانو د خدای دی ګناه موږ په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژړي کده بستان ارڅ ګناه دا غز مخبل په غاړه ده وروره دی چا کار نه لري.
دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو هغه مهال وولې کله چې ژره خریلې و. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوذ لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لاري هم د تړل کېدو لګو افستر مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتله په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
دا له کارونه داسې څه پښتو دي څلور سوه درې سوه مونږ راته بدلي نه کار شته نه د کار خوند شته چې اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا چې هغه هیڅ نشته دي بس بانکونه باز راته خلاص شي اقتصاد راته فعاله شي وروره دا د پیسې وروره په کور کې انګاز وړه نشته دي. مسافر یم دغه ته راغلی دوی غو میدان وردګ سره ورک کړي په خدای مریضانم پاتې دي مشکلاتونه قرضدار یو پریشان نه په خدای کړو د خدای لرو ایران ته موږ هم نه پیږي پاکستان ته نه ستلو را مسافرې ځای خوند نه شته خو د خپل افغانستان کې مې اړولې کوم د خدای پاک یو د فن رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبانو امنیت راوستلی، خوای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبانو نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخ بوود دي باندې نن داسې زمينه مخته برابر کښتن کارونه جوړ شو اوس خو پر حال داس کارونه دي پرون ما 200 کال دانه کار کړه او په ټول را مخ کیم چې کار کوونو 3000 نیم زرا 2000 زرا یو راز زموږ کار وو اوس کارونه نشته بانګونه ګرد باندې څنګه په خو نازم و وسم بعد ما غ نازم جوړ شي بعد نازم سرغړونه نه کی چې اوس نو هغه زوړ کمان لاړو نه غوای لاغې د نیوار چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ شار کې اوس مهال شاوخوا 50 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت وه چې خلک به پلین کې ورته ناست وه، خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي. ګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼي دوی دي د ژورو خریلو په خاطر خلک وهي او یاد یې هم بندیانوي. د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونه خري. په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژورو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی، خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په ګاونډ هلمند کې د طالبانو له ادراسه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي وو چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول سي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د یا شکستې سکوت خبرونه مه هېروئ چې په څو شېبو کې به زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سوي د افغانستان پر اوسني وضعیت، سولې او ثبات او بشري مرستو ټینګار وکړ. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګڼي چینایي الوتکې بګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي ویلي دي چې بګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلي او نه هم چینایي ځواکونه. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلوفر بایات او د هغې د ژوند شریک رامیش نیکزی ته موقع ورکړ سوه چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیلباو ښار په سیالۍ کې برخه واخلي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو سوو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. په ګورجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د چاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د چاکنو د 15% شمیرل سویو رایو له مخې د ګورجستان خوب ګوند 28.6% رای ګټلي، خو متحد ملي غورځنګ 10.5% رای خپلې کړې دي. او د اروپایي ټولنې د یو داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غور کوي. د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونې په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوري. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، شاوخوا دوی اونۍ مخکې له شپږمه پورته د هلکانو ښوونځي پرانستل سول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانستل سوي. د نجونو د زده کړو او هغوی د اندېښنو په اړه د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې راسره په دې خپرونه کې ګډون کوي عادله بهرام نظامی چې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند مشره ده، او د دې ترڅنګ حفیظه صدیقی صاحب له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي چې په کابل کې د یوه ښوونځي مرستیاله مدیره ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو او له دوی سره به خبرې پیلوو. خو اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو ته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0002043361. خو تاسو کولای سئ چې زموږ بهرنیو شمیرو ته هم زنګ ووهئ، او دا شمیرې دی 0042022112450 او 00420221240001. اوس هم ورځم شفیق ایار صاحب را توای چې زموږ سره حفیظه صدیقی صاحب د تلیفون پر لیکه آنلاین سوید له دوی سره به خبرو ته خبري پیل کړم. صدیقی صاحب ډیر مننه چې تاسو په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ.
شکم تاسو چې موږ ته مو وخت راکړئ چې موږ نه مزه غره د دې ستاسو د راډیو لږ کټو تاسو
مننه صدیقی صاحب یو ځل بیا هم له تاسو څخه لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو ښه پوهیږئ په همدې برخه کې کار کوي انجنو ته د شپږم ټولګي څخه د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې او په دې اړه د افغانستان نه یوازې دا چې ښځینه وګړي افغانانی اندېښنه څرګندوي بلکې ټول افغانان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
چې یو قدرت لاسته راوړل یو اړخ دی او د هغه ساتل بل اړخ دی. دی چې دا قدرت طالبان فرضاً لاسته راوړ دا ساتل سي په ښه پالیسیو ولري چې دې قدرت ټینګ سي. نو دا خو تعلیم او تربیه د اجتماع مستاسې پوهېږو چې ښځې د اجتماع نیم بدن تشکیلوي. نو دې خو د اجتماع نیم برخه فلج کوي. نو په دې خاطر اول د دې خپل قدرت ته صدمه رسېږي. په دې خاطر نیم بدن د اجتماع د دې فلج کوي. نو فضل ښځې کانه ګونګه او لانده هغه کېږي تبدیلیږي. داسې یو شی دوی خو نشي کولی چې په اجتماع کې برخه واخلي، د خپل کور په دولت په تربیه کې برخه واخلي، د اقتصاد له نظاته په هر برخه کې دوی نابود کړي. لکه چې رحمان بابا وایي یو نفر کې علمیت ونه لري هغه یو مړی دی چې یوازې خبرې کوي. نو دوی خو دغسې اوس خدای نخواسته عینن موږ د اسلام نه مخکې دورې ته وګرځېدو چې نجونې ژوندي به تر خاورې لاندې کول. نو اوس که د تعلیم دوی لیرې پاتې شي خو دا په دغسې یو شی تبدیلیږي په یو نقش باندې. نو د دې ته دې خو نو مرګ شوی چې ام کنای ام لندای ام ګونګای دې خو نو مرګ شوی. خو نو د اسلام نه مخکې دا ورته وګرځو. نو زموږ توقع دا دی د غیر یو ناشونې کار دی هم د دې قدرت تاوان رسیږي هم د اجتماع د لپاره هم زموږ د لپاره. ښځه په هر برخه کې باید خپل سهم پاک الله دې ته اجازه ورکړی ده چې تعلیم باید زده کړه باید وکړي. دا فرض دی. نو دوی څنګه دا فرض د فرض کلمې په مقابل کې دوی داسې درېږي او دا نه پوهېږي وبخښئ نو چې دوی ولې د خپل ګرد فوکس پر مکتب باندې توجه دی پر مکتب باندې پر انجونو باندې نه یې په دا اجابو انجونې ګرځولی شي او نه دا چې دوی دا مکتبونه دا اوس هغه 75 کال نه دی چې دوی راغلی وو پر کورې ګرده کښېنه او چا ږغ ورته نه سوی کولی. اوس دا سلام حق دی هم د دین له نګاه هم د اجتماع له نګاه دا د خلکو مسلم حق دی چې خپل حق باید د دوی څه وغواړي او دوی وایي دا کار هیڅ وخت ونه کړي چې مکتبونه دی د نجونو پر مخ وتړي. په دې خاطر چې دا ډېر لوی اشتباه دی. وبخښئ چې زه ډېر خبرې کوم چې مزاحمت ونه کړم.
هیله ده ډېره زیاته مننه صدیقي صاحب. له تاسو په بله پوښتنه وکم، تاسو په ښوونځي کې درس ورکوئ او د ښوونځي ښوونکی یاست. لطفا زموږ اورېدونکو ته د نجونو لباس چې د جمهوریت پر مهال باندې په ښوونځیو کې اغوستي هغه تشریح کړي او آیا تاسو فکر کوئ چې هغه مهال نجونو اسلامي لباس اغوستي چې اوس دوی د ښوونځي څخه راګرځول سوي دي؟
د سوال په ځواب کې باید داسې ووایم، موږ هر هغه ګام چې د افغانستان د ښځو د عفت عزت دپاره واخیستل سي اوس دغه هرکلی کوو، همکاري کوو په دې حصه کې. درستو اوس تاسې وینئ چې زموږ پر تعلیم او تربیه باندې چې موږ هغه څه چې غوښتل موږ هغه لاسته را نه وړو. یعنې واقعا زه خپله د یو معلم په صفت راضي نه یم. په دې خاطر
چې د خارجي فرهنګ تاثیر د کورنۍ نه همکاري د دولت بی توجهی دا گرد هغه مسائل وو چې زموږ په تعلیم او تربیه باندې تاثیر کړی وو.
اما صدیقی صاحب بله جون چې شونځي تراتلې خو په پوره حجاب کې راتلې پورنیان به پر سر کوله کالی اغوستل پرتګونی اغوستل جراب یې اغوستل او بوټونه به په پښو کول نو دا خو یعنی دوی پوره پټه راتلې داس خو نه وو چې اوس ځینې اورېدونکي کې داس چې په لیرې پرتو سیمو کې ناست وي هغوی زموږ غږ اوري داس فکر کوي چې په کابل کې ښځې یعنی خدای نا کرده بربندې و ښوونځیو ته تللې نو تاسو که دغه ووایاست چې نجونې څه ډول لباس اغوست
وباشي په مکتب کې موږ د تعلیمي او تربیوي کمیټه یو فرهنګي دوه انضباط درې او تعلیمي او تربیوي د څلور او زه هم تربیوي معاونه یعنی دا غیر له دې چې ګرد استادانو د شاګردانو لباس رفتار کردار د دوی سلوک ګرد شاید دغه ګرد کمیټه د دوی ته متوجه و چې لباس یعنی دا خو لباس دی غوسل اقلا چی د دې پتلون یو نوکی باید تنگ و د سی استاد به ورته چې زوی د سبا وانغوندي یا ویشتان یې دوست د ساده خبر د ویشتان به قیته کړو زوی سبا قیته کونه وای موږ دا پنځه کمیټه د شاګردانو د تربیه د پاره درلودل اوس و بخښئ تاسو د ولې طالبان ورونه خپل ګر توجه مکتب ته اړولې ده څلور ساعته د معلم سره دی د سینه دی خدای نه خواسته چې بې عزتي موږ ګرد خپل انرژي مصرفو د دغه د خلکو د امانت د پاره چې موږ یو سالم مسلمان او دیندار وطن دوست وظیفه شناس انسان جامعه ته تقدیم کو د سینه د چې مکتب خدای نه خواسته د بد اخلاقی اغاز زایدی ګرد شاگردان منظم راځي موږ اتا د غوی دفتر او کردار او گفتار ته موږ متوجه یو اما بعد بختانه چې کورنی موږ سره همکاري نکړي استاد چې وګوري یو لار چې مسجد ته ځي باید خپل زوی مسجد ته بوزي باید کتابخانه ته بوزي باید مکتب ته چې راځي په ډېر شوق ذوق خپل اولاد سره وزته متوجه اوسي درس ته یه ورځ یو مور پلار نه راځي واده ته پنځه سوه افغانۍ ورکوي واده ته یې بیایي بیا موږ ته نه راځي چې دغه اولاد مو څنګه مشکل لري که چیرې طالبان یو ښه پالیسي دغه د کورنیو همکاري ډېر مو سره یو سازي او دولت توجه ورته وکړي انشاءالله په مکتب کې هېڅ نه وه لنه سم موږ یو واقعي مسلمان واقعي انسان به خپل جامعې ته تقدیم کو اوس فرزند وو بشه فامیل مکتب ته نه راځي چې ما څه پښتنه وو کی چې د اولاد می څنګه دی اما چې د ما چې د واده کارت سره د واده کارت لاندې لیکل ده چې اطفال او کامره م راوړي لکن کښنی انجلی د وو کالو دی پس لږ قلم یې آرایش کی تر ځان د مخې روان کی واده ته یوسي دا اصلا مو نو کده سي کورنیم د سي مکتب دی ولی پر مکتب د سي ټینګ نو دا چې په کور کې چې متر هغه چې تر خولاندې کو د اسلام نه مخته قرن تواسو بیخي ښه دی داسې نه دی چې دوی باید مکتبونه پرانستي او اجازه ورکړي چې شاګردان مکتب ته راشي زموږ توجه ستا ورته فامیلي د همکاري وکړي او دې دې مو ښه پالیسي چې هم د دې د قدرت د ټینګښت لپاره او د ښه اولاد د تربیې لپاره باید په لاره واچي.
صدیقی صاحب مننه. تاسو ویل چې خلک ستاسو سره مرسته نه کوي دوی څه کولای سي په دې برخه کې زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا طالبان پر خپلو جنګیالیو باور نه لري چې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي ځکه چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې اسلام و خلک مسلمانان دي بلې هغه خلک چې غیر مسلمانان و د طالبانو د بیرې څخه نور د افغانستان څخه وتلي دي یوازې په افغانستان کې چې کوم خلک پاتې دي هغه یوازې او یوازې اوس مسلمانان دي او مخکې هم همدغه خلک و همدغو خلکو د محمد کلمه ویله د خدای پاک تپاره یې لمونځ کاوه نو دا خلک اوس چې مخکې هم مسلمانان و اوس هم دي نو آیا ستاسو په نظر دا مشکل په کم ځای کې رامنځته سو آیا طالبان اوس خپل جنګیالي نسي کنټرول کولای دوی له هغوی بیریږي چې پر نجونو به ظلم وکړي یا خدای نه خواسته یو ورته ځورونه به وکړي
یا دوست چې دا طالبان راغلي دي موږ هر انسان باید د واقعیت سترګې پټې نه کړي. نو موږ هیڅ کوم مشکل د دې په مقابل کې نه لرو، که بانک ته ځو که هر چیرې ګرځو، ډېر شرافتمندانه لکه پخوا طالبان نه دي چې شلاف او خمچې نیول، ډېر شرافتمندانه رفتار کوي، ډېر خلک ځینې راضي دي. نو دې په د نورو برخو کې چې دغسې کامیاب سو، لطفا په دې برخه کې دم توجه وکړي چې یو سم پالیسي، یو اصلاحات په معارف کې دي راوړي چې اوسې کولای چې دغه مشکلات دې د مکتب له خوا، لاکن په مکتب کې باور وکړي هیڅ نه وه موږ مشکل نه. ما تاسو ته وویل چې موږ 15 کمیټې لرو چې د شاګرد د بوټ څه نیولی تر ویشتانه پورې موږ یې کنترولوو. په مکتب کې هیڅ مشکل نه شته. هر درس چې موږ ورکوو دا مو اولین هغه دی چې درس باید د پاک الله سره، فرضاً د اسلام د دین سره ارتباط ورکړل شي، او د شاګرد د ژوند سره ارتباط ورکړل شي. دا زموږ هغه یعنی واقعا د هر استاد د درس لیدنه کوو چې دا دوه موضوع باید پکښې وي حتمي. نو په مکتب کې مشکل نشته. مشکل اصلا کورنۍ، تاسو ویل چې کورنۍ څنګه همکاري کوي، کورنۍ زموږ سره همکاري نه کوي. کورنۍ باید راشي زموږ سره په تماس کې شي، زموږ مشکلات واوري، موږ د اولاد هغه مشکلات چې لري هغه ورته ووایو، دې زموږ سره همکار شي، د یوه لاس څټک نه خېږي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې موفق سو، یو ښه چې انسان، ښه عالم انسان، پاک انسان جمعې ته تقدیم کړو. غیر له کورنۍ دې ولې مکتب مقصر بولي؟ زه اوس دغه د هریانم، موږ خو شکر مسلمانان یو. د اسلام دین د پیشرفت، تمدن، پرمختګ او د همبستګۍ هغه د دین دی. هیڅ وخت د اسلام په دین کې داسې هغه نشته چې هغه د اجتماع دپاره خطرناک وي. دا خو موږ د اسلام په روحیه خپل اولادونه روزو، او زموږ هدف هم دغه سې دی چې باید د اسلام د دین سره سم خپل اولاد وروزو. په مکتب کې مشکل نشته. دغه باز نواقص ده چې فرضاً خارجي فرهنګ دی، د کورنۍ همکاري، یو ښه فزیکي، رواني، اقتصادي محیط د تدریس لپاره، دغه شیان او ذهنیت سازي. زموږ په مملکت کې کورنۍ خود دغه د جنگ ناخوالي تاثیرات دي چې هر څوک مصروف دي، دغه ګوله ډوډۍ لپاره. یعنی دین خپل یو پلار و مور باید خپل ټول هغه سرمایه گذاري په خپل اولاد باندې وکړي. او تاسو بل اړخ وګورئ، هیڅ وخت څوک نه وایي هر اولاد خپل مور په لمن کې لویږي. نو وخت چې مور بی سواد وي، نو څنګه ښه اولاد به تربیه کړي؟ نو د اولاد چې سم تربیه نه سو، دغه ګرد بدبختي چې موږ په دغه څو کالو کې ګالو، دغه ګرد جهل او نادانۍ نتیجه ده. نو خو بیا په جامعه کې فسق، فساد، وژل، اختطاف، دغه ګرد د بی سوادۍ نتیجه ده چې انسان ذهن سازي سوی نه ده، علمیت نه لري، او نه سي کولی چې سمې لارې ته هدایت او سم خپلې ګوله ډوډۍ د پاک او الان لارس لاسته راول یا در سنگ کری. اوس مستاسی در مسئله رو و یا غسی عدیه در غسی پاچی، یعنی غسی چی مرده در غسی اولاد، نو اقا موچه بیسواد سنگ اولاد ده.
بله صدیقی صاحب، استاس در نظرونو چخه مننه. اوس با یو بلا پشتن استاس چخه وکم. طالبانو ویلی دی چې دوی پر یوې داسې طرحه کار کوي چې ښځې وکولای سي په خوندي چاپیریال کې کار وکړي. تاس د یوې ښوونکي په صفت باندې آیا ویل غواړی چې په کوم چاپیریال کې چې تاسو کار کړی دی تر اوسه پورې هغه خوندي و کنه؟ او خوندي څه معنا لري؟ آیا تاسو تر اوسه پورې په خوندي چاپیریال کې کار کاوه چې باید دغه دوام وکړي؟ یعنی چاپیریال تر دې لا څونه باید خوندي وي؟
ولا دا خبره نو ده دې له نظر زنه پېل چې دې د فاره خوندي چاپیریال څه شي دی. ما دې ځین استادم کار مې کړی دا خارج کې مونږ تحصیل کړی دا ولایتي کې موږ ځېدلایم. دا اصلا د انسان په شخصیت پورې اړه لري، انسان په تربیه پورې اړه لري. که انسان ښه تربیه ترلاسه کړی او ښه شخصیت ولري، ګرد محیط ورته که داخل وي که خارج وي ورته امن دی. که امن داسې وي چې په یو تور کالي په واغونده او په صندوق کې قلف ده، امي بیا ولکه وساتي. په دې خاطر چې دا په ذهنیت او د انسان په تربیه پورې شخصیت ولدی، انسانیت ولدی، او یو واقع مسلمان په هر محیط هر ځای چې کار وکړي هغه خوندي دی. زما په نظر دغه څه دی، یو یعنی یو چاپیریال چې خوندي هغه انسان په شخصیت پورې اړه لري، څوک یې نشي ساتلی.
بله صدیقی صاحب د بشری حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخې مسؤلې هدر بار مشتویلی و چې طالبانو په خپل تیره دوره کې هم له 1989 کال څخه تر 2001 کال پورې د همدغه خبره کړې و چې نجونو ته به ښوونځیو ته د پرېږدو شرایط مساعد کړي او بیا به نجونې ځي، خو د دې په وینا د دوی د رژیم تر اخیره پورې دا کار ونسو. آیا تاسو ورته بیره لرئ چې دا 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 ځل به بیا هم همداسې کار تکرار سي؟
نو دشي دشي انسان محیط جوړوي، محیط بیرته انسان جوړوي. نو موږ په دې امید یو چې دا شل کال کې به تغییر کړي او موږ ته پاک الله حقل راکړی ده، پاک الله حقل راکړی ده، اشرف المخلوقات پیدا کړی یو. موږ د دغه خپل هغه هېڅ وخت دا امکان نه شي د نیمه ډوډۍ د کوټې کونج. موږ باید خپل ژوند د سمون دپاره، د خپل اجتماع د سمون دپاره، حتی د نړۍ دپاره، د بشریت دپاره باید هلې ځلې وکړو. خپل اوس موږ انسانان یو، عقل لرو، شعور لرو، خپل شاوخوا ته وګورو، خپل همسایګان ته وګورو، جهان ته وګورو. جهان نن څه غواړي؟ آسمانو کې ژوند ځان ته جوړ شي، اوس ورسې هلته ژوند وکړي. او موږ ښځو ته اجازه ورنکړو چې تحصیل وکړي، دا غیر ممکن ده. دوی باید دې ته فکر وکړي، خپل چاپېریال ته وګوري، خپل دا شاوخوا محیط ته وګوري چې د همسایګان څنګه دي، جهان څنګه دي. دوی څه باید زده کړي؟ موږ د زده کړې دپاره خدای پیدا کړی. داسې نه ده چې موږ باید د مور پلار دغسې پیدا شوی، یا باید زده یې کړو، ویې ګورو. هر هغه شی چې ښه دی هغه په خپل ژوند کې عملي کړو، هغه چې بد دی د هغه بدیل پیدا کړو، له منځه یوسو. نو دې خوشکور انسانان دي، په دې پوهېږي. انشاءالله چې دا پلار داسې نه کوي، زه به دې مستحقن یم. غیر ممکن دی. بیا د افغانستان خلک هم هغه شل کاله د مخه نه دي، دوی هم هغه شل کاله مخه طالبان نه دي. شاید دا یو دی مشکل ولري، دغه مشکل د رفع کولو لپاره حتما انشاءالله مکتبونه شروع کېږي. دا یو داسې اول زه په یو مړی تبدیل شم، دا زه قبولولی شم. خو ګټ انسانان دغسې علم د روح غذا دی، علم دی چې انسان انسانیت ته رسي. دا نه خو په یو مړ
بله صدیقی صاحب، د ښځینه ښوونکو نشتون یا د دوی کموالی له دا شلو کلونو را په دې خوا یوه لویه ستونزه ده په افغانستان کې. او موږ بیلابیل راپورونه پر همدې ورکړي دي چې په ځینو ولسوالیو کې ښځینه ښوونکي نه وي، خلکو به شکایتونه کول او بیا به دولت له یوه ځای څخه بل ځای ته ښځینه ښوونکي لیږلې چې د هغو ولسوالیو ستونزې راکمې سي. کدا اوس یو لامل ګڼل کیږي چې په افغانستان کې ښځینه ښوونکي نسته، نو ځکه باید د نجونو ښوونځي بند سي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې کنجونې زده کړې ونه کړي، نو دا نجونې زده کوونکي یا دا ښځینه ښوونکي به له کومه راځي چې نجونې زده کړو ته ولاړې نه سي، ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ دغه ښځینه ښوونکي به له کومه کیږي په راتلونکي کې؟
پولیس لکم سی جدی خانم تل تلاشی کی په هر برخه کې شخصي حتمی او ضروري ده. شخصي موجودیت یو معلم نه دی چې فرزند مو یو ځای معلم یې ورزو په ژوند په هر برخه کې چې شخص باسوادی هغه په درد بخور دی. یعنی دی داسې په فکر خی دفتر تدابیر تو که مجبور دی بیرته نرنده ته تو بیا څه اوس؟ نه، غیر ممکن دی چې دی د جامعې نیمه برخه به د تشکیلي او دا نیمه برخه فلجول. دی فرزند که موږ فلجیږو، د دوی دولت هم فلجیږي. په دې خاطر چې یو دولت ټینګښت په دغه کوي چې ښه عالي او بهترین پالیسي او مخته بوزي. ښسته یې ده چې په اطراف کې معلمي نشته. موږ خو دلته مکتب کې هېڅ هغه نه لرو. یو متمد مو چې د زکرو د طبقې څخه نور ګرځې ښځینه دی او هېڅ کوم مشکل نه لرو. او تاسو ستاسو خبر د دې د زړه د مکار له مخې قضاوت نشو کولای. په اطراف کې کولای شي چې ښځې فارغي مخزن په کابل کې اوس ډېر معلمي دي چې بیکار دي. دلته اوس امنیت دی، آرامي دی. د دې د فامیل سره ویلې چې اطراف ته پخوا دغه تبدیلي و دی، یو ځای بل ځای ته تبدیلي دی. کورنۍ ته مېړه یې وظیفه ولري، خانم هم ولاړ شي اطراف ته هغه وکړي، هلته وظیفه یې اجرا کړي. نه را وایم
بلې صدیقی صاحب، ستاسو ژغ په دې اخر کې قطع سو. تاسو زموږ غوري ششه مننه صدیقي صاحب تاسو د کوم کې چې په شونځي کې راتلی او تر شپږم ټولګي پورې لوړی زده کړې کولې دوی استاد ته مراجعه کوي دوی څه وایي د دوی تاثرات څه دي د دوی هغه هیلي او ارمانونه څه دي چې له تاسو سره شریکوي
نور خو مکتب کې تر شپږم سم پورې دی خو راځي دا خو نو ابتدایي هغه دی چې شاید د لوست او هغه نو ذهن سازي خو نه کېږي نو علم خو بهر دی په بهر کې چې هر څومره سای غوټې ویل نه خلاصېږي نو دا خو شپږم سم دی شپږم سم خو ابتدایي خو بیا هم ښه دی نو شاګردان مدیر مایستې په دا پاتې شاګردان د پوسټ چې زم یونو مې وینځو چې وایي استاد یې ځوان متباس ماریا ځو نو مې کې زما پورت مطالعه او خپل کتابونه مطالعه کوي نو اضافي مطالعه یو کې نو ښه دی را باندې دې کوم مشکل لري دا مشکل حل کړل خیر دې کوم څه کوم شي چې دې انجینر مایس د فکر چې هر څه هر انجلی په ژوند کې هدف لري مخه لري د خپل مخې د رسېدلو لپاره مثبت لارې دا ښه ده هیڅ څومره اوس ښځه زه یو ښځه زه هیڅ نه وه مشکل په کور کې شکر نه لرم مریض یم زه د خپل مریضي لرم هغه معاش مې اخم تر ډاکټره پورې دوا پورې هیڅ وخت نه یم ولا هر انسان یو غرور لري خپل مېړه په لاس وړاندې کوي چې ماته پیسې زغمن درته ته ځم نو ماته پیسې ته راځه چې زه دوا اخلم دوا هم کاش کې لږه هر ورځ دوا اخلم نو ورځ بار زه دوا اما زه هیڅ کوم هغه مشکل نه لرم واش مې راځه دا خپل دوا خپل مشکلات حلو دا هو نه کېږي غیر ممکن دی باید دې ته متوجه اوسئ او شزه په هر برخه کې چې علمیت ونه لري په هغه برخه کې پاتې راځي مشکلات دی جامعه ده پارد و ما تسته بود چه بی سواد ها فرزن چه دیو شده با سواد دیو شده چه بی سواد دی 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 اولاد پا تربیه تیم زد آسمان سره فرق کشته آقا خبال اولاد سنگ تربیه تیم سنگ تربیه اولاد تربیه تیم اول دقا مرد دین لنگاته میگه کسی که علم داره خودش نه خدای خودش نه چه پر روز روز بکستن که دقیق خودش ها بزند و خدا علم چه و نلیخ پر زن نپیشن یعنی دنگی سختمان ده حساب سختمان ده گرده چه تو و پیشن چه پتون جده زرفت الله تا ته ده میده در کرده ده حساب در کرده ده دینی دوران داشه یتون زر لخلاص باشه وقت دستی پا ذات استا چه دستی یو سختمان از ما وجود ده ما ته را بخښل دي نو څه دي فرق کوي یو څه د څه مې کول څه د خو د حق دا ورکول خپل اولاد دي ساده زه یو ورستان نه ده څه دي هغه د غوښو څه دي او څه خره از مې چې دې دې نه ده ځای پر ځای دا څه دا پاکه لا دا هر نه ګوس څه څه باید با سواد دي دا هر نه ګوس دا او زه ډیر خبرو وستاسو وخت ونه میسو چې نو مسوال وکړي چې سره ورته وایي چې دا
بله زموږ سره یو څلور د قیلا نور همسته میرمن صدیقی تاسو ویل چې تاسو د کوونکی مایوس سوي دي آیا تاسو له دې بیره لری چې په افغانستان کې به یو بسته نسل پر رواني ناروغي او اختصاصي ځکه چې د کار نشتون د اقتصاد خرابوالی او د زده کړو نشتون
شه بیا درته راځو اسلام دین ته اسلام دین ډیر مقدس دین ډیر مکمل دین دی وای یو مسلمان باید هیڅ وخت ضرر په مسلمان ته ونه رسیږي حتی دغه سلام اچول چې شي په دې خاطر چې جلد مقابل بده یو مشکل لري ته په یو خندا سلام ورسی شي دغه هغه ستونزې هغه خفګان هغه خفګان راحسي نو څه خواسته چې ته فرزن موږ په یوازې د کابل په ښار کې 15 پروش کال 15 زره معلمین لرو دا 15 زره معلمین به رواني تکلیف اخته اوس هم رواني یو ګرد د جنگ د ناخواري د قتل قتال اختطاف اوس هم مکمل اما دا یو دا چې فرزند ما په مکتب کې یوازې 1000 شاګردان سره لرم اتنین زر دا ګرد پروانی دا ګرد کابل فکر وکړه ګرد افغانستان نه خو د خلې ګناه دی خی اسلام خو وایي چې تاسو ضرر چاته ونه رسیږي دا خو نه خو ضرر دا خو ګناه لري خی له دې چې د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي له اړخه یې وګورو دا اړخ یې څوک دوه ورته وایي دا د انسان پروانی تکلیف اخته دا وایي مر شاګرد چې وینځوي سلام وایي سلام وایي څنګه یې زه
استاد مکتبونه انشالله شروع کش و این سنگر و استاد خیات نوبر باست نفتو هر تو مخلی دی عشق لدی عشق های آوازی دانه دی که ده یو جنس مخالف سر عشق هشت بده یو غالی دکتر سی برگوار انجینر سی برگوار پروفیسر برگوار استاد هر یو خود یو مخلی دخول ده بخیز رسی در لبا حلی سلیکی دخول مقام اول وجل وجل
بله ډیر زیات مننه حفیظه صدیقی صاحب چې تاسو په شکست سکوت یا نور بستې پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ دنجونو د شونځي د تړل کېدو په اړه باندې مو خپل اندیشنې لمر سره شریک کړي او په دې اړه مو معلومات راکړل تاسو په کابل کې د یو شونځي مرستيال مدیر یاست تاسو د وخت څخه ډیر مننه او ریدونکو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم